السلام علیکم احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مهم خبرونه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې ته جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نشته درې اونۍ مخکې نوی ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیالي استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنځشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډیر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د غنی ګونی او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلاسمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سش کال ډیر لږ باران ورېدل دی چې د جنو راپورونو له مخې په تیرې وی پیړۍ کې دومره لږ ورشت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلی سمیته د پلاسمینې د لشتېدو نظر ورکړی وو. د ایران ارنا اژانس د پنځشنبه په ورځ د پزشکان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بل هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلاسمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نشو هوارولی. پزشکان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمې مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه وو ورکړي. اوکران وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپاروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تیره شپه د زاپاروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپاروژیا د اوکران یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندې لټه پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
سیف د چلډرن ماس سوای په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماينونو لامل مرجوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمه او شین اوس ډیر زیات پراتی هلته معلومیږي نه پټتي لکه څخاور لاندې سبیو دي کې سفر دي کې معلومیږي نه ښکاره.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې له ایران او پاکستان د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغان سندرغاړي آریانا سعید څرګندونه لري.
افتخار دارم که امشب در همچین یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاور کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلی سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګری وزیر نوردین عزیزی له هند څخه د پنځشنبه پورس د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له محل ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې سره افغانستان چې له سباندې وی میاشت راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوې دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزی آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلی کې د هند سوداګری د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبئی ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چارې آسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونی رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزی آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولې تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لارې ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنځشنبه په ورځ د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندۍ کولو هڅه وکړه. همدارنګه د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوي ډیلی د همکاریو غوښتنه وکړه. نوردین عزیزی د چهارشنبه پورس هند ته په 15 ورځنی سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړ پړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګر ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي خو دغو اختلافاتو دې ته زمينه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اگست له 15 مې راورسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلی نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و په کابل باندې برید وسو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل سوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وی او اسلام علی چلند سره وکي تیر ته پکې تو سره کا توجه ورته وکړو. د افغانستان هیڅ دولت په استثناء د اعلی حضرت ظاهر شاه د لس او اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانې د لګو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست را منځته کی هغه هم د بنگلاديش له قضیه وروسته نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هیڅ کله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دمانه چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي، نو د دې پام سره د مان نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سر سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برقې یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي ښکارا بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر بیربن یو چونی وای د دوغ محدودیتونو لامل د روغتیایی او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستون تر سره مخامخ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقې یا چادرې د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د طرز اسمنوي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسولې دربار له لوري د دې پیکس باندې خبر شوې راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتي خدماتو ته لاسرسي په جدي ډول نقص کړی دی. په غلامیه کې هم دا رنګ ویل شوی چې اجباري حجاب د طالبانو نو د هغه سیاست برخه ده چې لمخې غوړې د خزو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د خزو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو څېړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لړ پسې محدودیتونه خزې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر څه بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د خزو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د خزو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د خزو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان خزو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندلو سره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د خزو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان خزو پرخو برګونونو ته هم اشاره شوی لکه برقیا چدرې ته اورا چول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت خزې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د خزو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان خزو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیا او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل مخکیش پاکلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزه ویروختون ته یوړ خو د داخلي دوه اجازه ورن کړل شو. هغه د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارې وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی پرېږدي چې ډاکټر ته ښکار کړم. سره دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وم اجازه را نه کړل شوه. نه یوازې زه بلکې هیڅ یوې ښځې ته اجازه ور نه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه کیدہ چې کنټرول زیات کړی. ان د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي.
کته هم طالبان اجباری برقیا چادری د وی خټینګر کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د وی پولیس ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له امله کې دوه وروسته د هرات حوزه ویروختون ته د خزینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر خزو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکیا او زمکني ماينونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډېرې ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پیل کې لسکلن رور صدق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
ډېر زیات مشکل سره خلک مخم دي او ډېر زیات تقریبا د ساته کاله جګړه غږ دی شوې ده. اوس هم مینو نم شته او مرمۍ هم شته. لکه نامالونه مرمۍ او شین اوس هم ډېر زیات پراتي هلته معلومېږي نه پټ دي. لکه څه خاور لاندې سپیو دي کې سپر دي کې معلومېږي نه ښکاره باید دغه سپی وشي.
سیف د چلډرن د 2016 نه تر 2025 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځمې ورځ د نومبر په شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف ویپاڼې باندې خبر شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور لمخه دا مهال لک تر لګه شپږ اشاریه څلور میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سوي او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو کرنې څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,340 ملکي تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 40 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 د ریسک ایجوکیشن یا د یواری یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 تر راغلي دي. 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی په دې کې کموالی راغلی دی. کافی اندازه ټیمان موجود نه دي خصوصا لري پرتو سیمو کې دغه پروسه چې دا هغه ځانګړې ده.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آریانا سعید مشهور افغان سندرغاړي خپل هغه سندر هالیوډ ته وړاندې کړه چې سش کال د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو ته نمانده شوې ده. میرمن سعید د مراسمو په څنډ کې وویل
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوډ حضور دارم و یکی از آهنگای ما که به نام ما با امید ایمان داریم است نامزد جایزه بهترین آهنگ شده.
آریانا سعید لومړی افغان سندرغاړې ده چې سندرې د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. آریانا سعید، جیف بیل او جوان بیل دا سندره په ګډه جوړه کړې ده. دا سندره د میرمن سعید او د بروکلین د ځوانانو کورس په نوم ډلې لخوا وړاندې شوې ده. د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو مراسم د نومبر په 19 د امریکا د کالیفورنیا په هالیوډ کې ترسره شول. د طالبان حکومت موسیقي حرام کړی. میرمن سعید د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره هم پیغام درلود. دی وویل
اگر امشب یک دختر که مثل ما در افغانستان تولد شده و امروز روی همچ یک استیج بزرگ در هالیوود استاده است، من مطمئن استم که برای تمام دختران و زنان افغانستانم فردا یک فردای بهتر خواهد بود و ازشان خواهش میکنم و تقاضا میکنم که امید خود از دست نتن و امور قمه که همیشه قوی هستن، قوی بمانن، به خاطر از اینکه فردا حتما فردای بهتر است.
ده طالبان و لبیا واکمنی ورسته دنجون و شز و پرزدک و تعلیم و کار سخت محدودیتون لگول شویدی.
خبرونو ور آخوا
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان او ایرانه د لکونو افغان کډوالو لستنېدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپلو سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو این ډی پی وایي افغانستان د ستنېدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواد د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت، د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقلیمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او جنوب محدودول د ستنېدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د کومې څومره ته نشه روپی راکړي بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به دا غږ څوک پورته کړي دی مونږه وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان دي او کاروزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کاروزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړي دی. لدې هیواد یو ستنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
کاسه کومنګ نه کوي
موږ سره هیڅ مرسته نه دکړي دلته کار هم نشته چې خاوند ملاوش یو حل ته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ټوټي ماشومان مینه روغاندي ټول بدن باندې دانه راخدلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو
دکتور وګورم.
په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو د جذب د کمزوري ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خند سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستیک کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانې پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره لدې د اروپای اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپای اتحادیې لا هم په رسمیت نه پیژني، د اروپای اتحادیې د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو لمخې د سش کال د جون او اگست ترمنځ په اروپای هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې دریش پیته سلنه افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچا په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري، د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص لمخې په درو کې دوی برخي خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا لس سلنه ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي رستو خونسي ته نشي تللې او خپل کار نشي کولې.
د هغه په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنۍ او پښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، شپږ اویا سلنه وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي:
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین خپل حق نه دی رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی، شزیا اونجونی لسده کړو کار او ټولنیز مشارکت څخه سخت محرومی شوې دي. ویګنارا جا ټینګار کوي:
اروپای اتحادیه باید د افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د خصو نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه:
هر افغان نارینه، خزینه، الکان او انجنی باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمن او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان خزې او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په یوشته مخبور شو، ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر شزو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې لنیمای ډیر راستانه شوی کډوال د دې لپاره چې څو خوري لخپل روغتیاي خدماتونو تیریږي او نیوي سلنه پوره وړي دي. لبل خو دا فشار پر شزو لا زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه شپږ سلنه تراټیټه شوی او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتو دا اداره له طالبانو غواړي چې د شزو پر کار لګول شوی محدودیتونه لیرې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو لسو کورنیو کې نه یې اړوزی چې د خوړو وختونه را کم کړي یا د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له نورو څخه پیسې پور کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده، هوا ډیره سړی دی، د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کاختی د لرګي نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي، حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نور خلاص شوی، هوا وی ته سړی ده، یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی، هیڅ کومه کویڅ دغه حکومت ته خواته نه راڅکیر، کته د مرځ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل. دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړو اړ یعنی نمی ولس ځان را نږدې کوي، نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی، دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي. ډېر مهرباني.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام اېږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي، ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږ، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به شوي.
ستاسې پیغام